آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د طالبانو د جګړې له امله خارجي قواوې په ملک کې ډېره دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان ته طالبان ورغوستي دي، او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د قواو په هوایي بمباریو کې د حوثي اغیانو د ګروپ دوه رهبران وژل شوي دي.
تر نوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې حزب اسلامي د خلکو څخه غوښتي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
لاس تر زنی مکی نه لاس په کار سه تاسو به ځانونه سیستم تراولی، تاسو به په دې حکومت کې ونده اخلي.
د ګوشتي په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې پولیس او عام خلک وژل شوي.
دغه یو کور ولا دی، یو خزه ده، یو لور ده، درې او یو امزي کوانډي کور لګېدلې ده، نو هغه مړ دي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تستو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د هلمند په ولایت کې په ځانمرګي برید کې څو تنه مړه او زخمي شوي دي. د غزان مرګي برید نن د هلمند د ولایت د نادلي په ولسوالۍ کې شوی دی. شپږ تنه پکې وژل شوي او اته کسه زخمي شوي دي. د هلمند د میوان قول اردو قماندان تورن جنرال ولی محمد احمدزي د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي
دلته د ویو او کاراګات څیرما چې د مازدادو له واسطه غوښتل چې داخل د دېش نه راځي، مخې دې چې نه راځي زموږ د امنیتي ساتیو د خاطر څخه هغه تر هدف لاندې راغله او اتجاره وکړه. په مجموع کې د دې حادثې شپږ نفره شهیدان دي او اته نفره زخمیان دي. شپږ دې کې زیات ملکي وګړي.
په هلمند کې د تیرو درې هفتو راهیسې عملیات پیل شوي دي. په قندهار کې د پولیسو د ځنګړې قطعي قماندان عصمت افغان ته د ایښودل شوو ماینونو په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور زخمي شوي دي. دا پیښه نن ماښام هغه وخت شوه چې عصمت افغان د عینومېنې په هدیره کې د خپل ورور جانان افغان زیارت ته ورتلو. د کندهار د پولیسو ویان مطیع الله هلال آشنا رادیو ته وویل چې عصمت افغان ته په پیښه کې زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د طالبانو د جګړې له امله خارجي قواوې په ملک کې ډېره دي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي نړیوال قوتونه ځکه په افغانستان کې ډېره دي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره د جګړې اعلان کړی دی او دغه ډله د دهشتګرو سره ارتباط لري. جمهور رئیس اشرف غنی نن د ارګ په معنی کې د ډاکټر نجیب الله په رژیم باندې د پخوانیو مجاهدینو د بری په مناسبت غونډې ته وینا کې دا خبره وکړه. جمهور رئیس وویل چې د طالبانو لولوري د خندق عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان په ضد جګړه ده. جمهور رئیس وایي هر طالب جنگ نه غوړي، جنگ د یو څو محدود کسانو لخوا د طالبانو په اکثریت تپل شوی دی. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې د افغانستان جهاد د ټولو خلکو جهاد دی. په افغانستان کې د حکومت مخالفانو په هدفونو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نړیوالو هوایي بمباریو کې بي ساري تلفات پیښ شوي او دغه عملیات ډېر زیات شوي دي. په واشنگتن کې د خبريال ویلیام ګالو د راپور خلاصه سید سلیمان شالولی.
د ائتلاف هوایي بمباری دومره زیات شوی چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې مثال نه لیدل کیږي. یو خبره چې بالکل څرګنده شوی دا ده چې پر لپسی هوایي بمباریو د حکومت د مخالفانو په ماتولو کې له امریکایي قماندانانو سره چندان زیات مرسته نه ده کړې. د امریکا د سمندري قواو د ګریجویټ نیول پوسټ په هنتون د ستراتیژیکي مطالعاتو د پونځي استاد امریکا هغه ته ویل فکر کوم چې دا عمل د متحده ایالاتو ورختای او مایوسی کوي. هوایي بمباریو په وسیله په دومره زیات اندازه طالبان وژلې نشي چې په جنگ باندې په فوق العاده توګه اثر وغورځي. څارونکي په دې فکر دي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د تشدد نه ډک کالي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشران ادعا کوي چې د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو مشران شمالي وزیرستان ته ورغوستي دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون وایي چې د طالبانو قومندانان د پاکستان د دولت تر څارنې لاندې یو ځل بیا د میرعلي او میرانشاه سیمو ته انتقال شوي دي. پاکستانی پوځیانو تر اوسه د پښتون ژغورنې د غورزنګ د دغو ادعاو په حق لا څه نه دي ویلي. د پاکستان مقاماتو هغه پاکستانی ډاکټر چې د امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه په پیښور کې د زندان نه بل ځای ته وړی دی. چارواکو د شکیل افریدی د پته په حق له نور معلومات نه دی ورکړي، مګر ویل کېږي چې کوم مسؤون ځای ته انتقال شوی دی. د شکیل ورور جمیل د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې د ته هم ویل شوی چې حکومتي چارواکو ورور کوم مسؤون ځای ته بیولی دی. انقلابی محکمه نن په ایران کې د هغه ګروپ محاکمه شروع کړه چې ګمان کیږي په هغو حملو کې لاس لري چې اسلامي دولت تیر کال په ایران کې وکړي او اتلس تنه پکې ووژل شول. د ایران د عدلیه د وزارت په پاڼه کې لیکل شوی دی چې د شپږویشتو مشکوکو کسانو نه اته تنه نن په استماعي غونډه کې موجود وو. دوی په دې تورن دي چې د تروریستي سازمان سره تړلی دي، په پټه یې وسلې تیرې کړي دي او بې اجازه ایران ته ننوتی دي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ غوښتنه چې د نړۍ د قدرتونو سره د ایران اتمی موافقه کې بدلون راولي د منلو وړ نه دي. ټرمپ ویلي دي چې اروپایي متحدینو د مې د میاشتې تر 12 تاریخ پورې د ایران په اتمی موافقه کې خلاوې اصلاح نه کړي، نو دای به د ایران د تیلو په تولید باندې په لګول شو بندیزونو کې بدلون رانولي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. روسیه ویلی دی چې ترکیه او ایران باید د سوریې د حکومت سره مرسته وکړي چې خپل ملک د تروریستانو نه پاکي. دا خبره نن د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف کړې ده. لاوروف په مسکو کې د ایران او سوریې د خارجه وزیرانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د قواو په هوایي بمباریو کې د حوثي اغیانو د ګروپ دوه رهبران وژل شوي. سمدستي دا نه ده معلومه چې څومره نور خلک په سنا کې په دې حمله کې وژل شوي او یا زخمیان دي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون وایي چې د 500 نه زیات کسان مړه دي، خو العربیه تلویزیون وایي چې د حوثیانو د کورنۍ چارو د وزارت په ودانۍ باندې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 8 یاغیان وژل شوي دي. په یمن کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د میلیونونو نه زیات خلک د همدې جګړو له امله د خپلو مینو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په همدغه وخت کې د حوثي یاغیانو په ضد او د یمن د حکومت په طرفداري هوایي حمله شروع کړې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ موافقه وکړه چې په خپل سرحد کې سوله ټینګه کړي. د غدوالو رهبرانو د چین په مرکزی ښار ووهان کې دوه ورځې رسمي مذاکره وکړه او د موافقې ته رسیدل چې د نظامیانو ترمنځ مفاهمه بهتره شي چې د هیمالیا په لوړ غرنی سرحد کې سوله ټینګه شي. د سنگاپور صدر اعظم ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ګروپ د ماتېدو باوجود دغه ګروپ لا هم د آسیا سیمه ته واقعي خطرونه پیښوي. صدر اعظم لی هی سنگ لون په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د عالی غونډې په افتتاح کې ویلي دي چې په جنوب ختیځ آسیا کې سوله شته ده، مګر خطرونه هم واقعیت لري. صدر اعظم لون هم د غرض خبرداري ورکړ چې په خاص ډول ټکنالوژي په سیمه کې خطر ته لار پرانیزي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پامکړی رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د قانون پر اساس ټاکنې پر وخت کیږي او دی به د ملت له ارادې پرته په قدرت کې پاتې نسی. ښاغلی غنی ژمنه وکړه چې حکومت به په ټاکنو کې مداخله ونه کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مجاهدینو د بری په شپږویشتمه کلیزه کې وویل چې سږ کال پارلماني ټاکنې حتمی دي او شفافه به ترسره شي. ولسمشر ویل نه خپل او نه د پارلمان په ټاکنو کې مداخله کوي. هغه دا هم ویل چې د ولسمشر ټاکنې به په خپل وخت د اساسي قانون په اساس د راتلونکي لمریز کال د جوزا له میاشتې مخکې ترسره شي. ولسمشر غنی چې په ارکی وینا کوله دا هم ویل چې نړیوال ځواکونه ځکه په افغانستان کې میشتي چې طالبانو له افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی او دا ډله له ترهګرو سره پاړي کړې ده. ولسمشر غنی د غوایي د اتمی په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو لوري د خندق عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان په وړاندې جګړه ده.
طالبان د غزوی خندق په نوم د جګړې اعلان کړی. عجبه ده، آیا د خندق د جګړې په مفهوم باندې دوی پوه دي چې دا عظیمه جګړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخوا ای چا په مقابل کې وه؟ آیا جناب حضرت صاحب باندې دوی اعلان د جنګ کوي؟ ای موږ جهادي مشرانو باندې، ای موږ علمای کرام باندې، ای موږ مسلمان ملت باندې، دا جګړه د یو مسلمان او خپلواک افغانستان په ضد جګړه.
ولسمشر غنی طالبانو ته د سولې وړاندیز سخاوتمندانه وباله. وی ویل چې طالبانو میاشتې د سولې په دې وړاندیز فکر کړی خو د منلو جرأت نه لري او دا چې څنګه یې رد کړي هم څه نه وایي. بل لور ته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناستې هم په طالبانو غږ وکړ چې جګړه دې پای ته ورسوي. د سازمان له طالبانو غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ګډون وکړي او د افغان حکومت د سولې له غږ دې ګټه پورته کړي. ناټو له پاکستان هم غوښتي چې د افغانستان په سیاسي حل کې فعاله ونډه واخلي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي ناټو دې په پاکستان او طالبانو زیات فشار وارد کړي.
دوی مجبور دي چې د ژمنو او یا هم د خبرو تر څنګ عملی اقدامات هم وکړي. مثلا د افغانستان حکومت سره په ګډه باندې داسې طرح برابر کړي چې په هغه کې د طالبانو حکومت د طالبانو پر حالت باندې، د طالبانو پر جوړښت باندې فشار راشي چې د افغانستان حکومت سره سولې ته کښېني.
عام وګړي بیا د ولسمشر غنی او د ناټو په ټاکنو کې د ټینګار هر کلی کوي او د ثبات لپاره د ټاکنو دایره دل مهم بولي.
ناټو هم باید بعضې ځایونو کې د ناامنو سیمو کې د افغان فوجونو سره باید اوګه په اوګه باندې ودرېږي.
د ولسمشر غنی او د ناټو د سازمان له لوري د ټاکنو موضوع په داسې حال کې یادېږي چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لا هم قرار روان دی او ویره له ټاکنیزو بنسټونو سره دا ده چې ښایي د خلکو ونډه په ټاکنو کې کمزوري وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د بغلان په ولایت کې د حزب اسلامي یو شمیر غړو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې له خلکو غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او پر وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې باید سوله وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په بغلان کې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې یو شمیر پخوانیو قومندانانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې باید په پراخه کچه په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او پر مخالفو وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې باید سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. دغه غونډه کې هغه کسانو هم خبرې وکړې چې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې په مشرۍ د وسنی نظام پر خلاف جګړه کې پراخه برخه درلوده. دوی ویل چې وسلوال طالبان هم باید د حزب اسلامي په څیر له جګړې لاس واخلي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د بغلان یو تن مخور سید کمال وردګ د راتلونکو انتخاباتو په اړه وایي چې باید خلک د سولې لپاره لاسونه یو کړي او له مخالفینو سره خبرې وکړي.
مونږ غواړو چې مونږ باید حکومت کې خپل نمائندګان واستاسي ولرو او د مونږ بچان مکتوبو ته لاړ شي په سولې او په امنیت کې. خو متاسفانه تر اوسه پورې په مونږ کې جنگ روان دی. لاس تر زنه مکی نه لاس په کار سي د سولې په خاطر، د امنیت په خاطر هغه ورونه چې خوابه دي تللې دي او چا خطاويست دي هغه ته توسه کول پکار او په حکومت کې چې کوم مفسد فاسد وګړي د چارواکي په نوم باندې وسی کې دی غوښنه لري کېدل پکار هغه په دې رقم باندې نه لري کېږي. تاسو به ځانونه سیستم تراولې، تاسو به په دې حکومت کې ونده اخلي، تاسو به یو چا ته رایه ورکوي.
دغه خلکو ویل چې د تیرو انتخاباتو په څیر یو ځل بیا ځینې وسلوالې ډلې غواړي ډنډې شابودین، ډنډې غوري، دهنې غوري او مرکزی بغلان کې ناامني جوړه کړي او د پخوا په څیر پارلمان ته داسې استازي ولېږي چې یوازې د څو کسانو په خوښوي. عبدالواحد لیاقت وایي چې یو رایا هم اهمیت لري او کوشش باید وشي چې خپل رایا اهل کسانو ته ورکړي.
د افغانستان ولسا، د افغانستان زعیم د تا پر رایا ټاکل کیږي. رایا او امانت ده، د امانت کې به کوشش کوي صدا به اهل ته سپاري. یو له امانت له رایا د اعتماد ده، په چا هر چا د اعتماد کې یو نفر وایي لکه ما یې څه یو رایا ورکو 50 جمع یو هغه یو رایا د هر چا کوه هغه نظام کې راته نظام یو عذاب په نفع دغه ملت او مسکین وو ټول په ګونو کې به الله تعالی اجر درکړي. نو کوشش وکړئ په خپل رائے کې دقت وکړئ، رائے اهل رائے ته ورکړئ.
په دغه غونډه کې پر خلکو دغه غږ هم وشو که چا تذکره نه وي اخیستې باید تذکره واخلي او که چا اخیستې وي باید د انتخاباتو لپاره یې ثبت کړي. حسن ولی د بغلان یو بل اوسیدونکی دی. هغه وایي چې دولت هم باید د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت ساتنې په خاطر لازم اقدامات وکړي.
دغه ټاکنو ورځ خامخا مشکل جوړیږي،
کیږي خو په مرکزی حکومت باندې د منګ غږ دا د مکمل تو تدابیر د امنیتونو سي دولس د خپل وسهغه مرکزونه خصوصا چې مرکزونه افتاسي ودي دغه به د امنیتونو سي خلک سره ترازی او تشکو د محل ترازی خپل تشکیلي اخلي باید دغه یاد امنیت دوی خوندې وساتي زیاتر فوکس باید په محلي مرکزو باندې سمې کې مرکزونه وي دغه نه د دوی وساتي
په بغلان کې د حزب اسلامي حکمتيار د ډلې د طرفدارو لخوا پر خلکو په داسې حال کې په انتخاباتو کې د ګډون غږ کیږي چې د قندوز په قلیزال ولسوالۍ کې د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې او د بدخشان په تشکان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پراخه جګړه پیل شوې ده. د قندوز په قلیزال ولسوالۍ کې د رواني جګړې په اړه لا تر اوسه موثق معلومات نشته. ځایي چارواکي هم د جګړې په اړه څه نه وایي، خو وسلوال طالبان په جګړه کې د ولسوالۍ د بازار د نیولو او افغان ځواکونو ته د تلفاتو د وراړولو ادعا کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید کړی. په برید کې 15 محلي پولیس وژل شوي او همداشان د طالبانو د هوانو په ډزو کې 15 ملکي خلک هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیمې څخه د امریکا ژغ خبریال زبیح الله غازی رپورټ راکوي.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په سربن نومې پوسته ډله ییز برید کړی چې 15 محلي پولیس پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پوسته سقوط کړې، پکې 15 واړه پولیس یې وژلي او وسلې یې تیوړي. خو د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي په جګړه کې مرګ ژوبلا وختي، خو نه وایي چې څوک او څومره وژل شوي. د سیمې اوسیدونکي ملا جان وایي په پوسته کې پراته ټول سرتیری وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په همدې سیمه کې یوه مرمۍ ایشتلې، په کلی لګېدلې چې د دوو مېرمنو په ګډون یې 15 ملکیان وژلي دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼی
ملکي وګړو په کورونو باندې درې د هوان مرمۍ راټولولې دي، چې په نتیجه کې 15 ملکي وګړي چې پکې درې مېرمنې د شهیدان شوي دي او درې نور ملکي وګړي چې پکې دوه مېرمنې او یو ماشوم شامل دي دا ټپیان شوي دي.
سیمه ییز اوسیدونکي وایي په وژل شوو کې درې د یوې کورنۍ غړي دي. په یوه بله پیښه کې چې جلال آباد ښار کې شوې د دوو ترافیکو په ګډون یې 11 ملکیان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي 14 نن سار په جلال آباد کې د ترافیکو د یوې غرفې څنګ ته شوې ده، چې په ټپیانو کې د دوو کسانو روغتیایي حالت مرګونه ښودل شوی دی. تر اوسه د دغې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی.
قدرمن اوریدونکو، د کونړ په ولایت کې د سرکانو په ولسوالۍ کې د زراعت مسلکي لیسه جوړه شوې ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې لیسې د مدیر عبدالرحمن نوري سره مرکه کړې ده.
نوري صاحب، که تاسو د کونړ د ولایت د پشد د کلي د زراعت د عالي لیسې په باب زمونږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، کله جوړه شوه او د چا په تخنیکي او مالی مرسته باندې جوړه شوې؟
کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د پشد د کرنې مسلکي لیسه په 1409 کې شمسی کال کې تاسیس شوله. دا منزله تعمیر لري چې د افغانستان د معارف وزارت په بودیجه د 14 میلیون افغانیو په اساس باندې د معینت تخنیکي او مسلکي لخوا جوړ شوی دی.
تاسو موږ ته وویل چې د چک جمهوریت تاسو سره مرسته کړې ده، په کومو برخو کې مرسته کړې؟
په عملي برخه کې موږ سره ډېره زیاته مرسته کړې ده. مثال په ډول د سبزیجاتو روزنې په اړه موږ ته یو ګنې هاو جوړ کړی دی، چې عملا اوس پکې د رومیانو دینار ورټی من کړل تاسو هم ولیدل دا رنګ موږ سره په لابراتوار په خکې یو زراعتي او حیواني لابراتوار ته جوړ کړی دی یو وړ نرسري د نه د عملی کارونو لپاره یو پنس جال د نیم ځب مکه راځو کړی دی موږ ته مختلف ټینګونه برابر کړی دي د مثال په ډول د باجوړونې اساساتو په برخه کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې ان د ګرین هاوس کې د سبزیجاتو روزنې په برخه کې همدارنګه مدیر هم ته د پروپوزل لیکنې او هم ته اساسي مهارتونو په زده کړه کې دا پروګرامونه اساس کړي دي او عملا زموږ استادان ډېر زیاته ګټه اخلي.
که تاسو موږ ته دا ووایئ څومره استادان دلته په تدریس بوخت دي او څومره شاګردان زده کړې کوي؟
ټول زمونږ صرف د ثانوي دوره ده لسم یولسم دولسم ټولګي دي درې ټولګي دي. متاسفانه موږ د یو اندازه کموالي سره مخامخ یو تقریبا اته څلوېښت تنه زده کوونکي لرو درې واړه ټولګیو کې شپږ استادانو لخوا ورته تدریس کېږي اوس عملا موږ درې ټولګي لرو.
تاسو د انګریزي ژبې زده کړې ته هم توجه کړې کنه؟
بالکل. تاسو ته معلومه ده چې یو خو زراعت دی علمي نمونه ولاتین نمونه اکټول دی نباتات او نمونه چې دی دا په لاتینی دی او علمي نمونه دی استادان چې دی په تدریس کې تقریبا داسې به وایو چې 40% یا 30% انګلیسي هم ورته وایي. د مثال په ډول هغه نباتات چې انګلیسي نمونه دي هغه ته په انګلیسي وایي یا هم پښتو ورته وایي. استادان ډېره هڅه کوي کله چې شاګردان فارغېږي یا باید هغه شاګرد ته د نبات یا د یو حیوان انګلیسي نوم هم یادي او خپل محلي نوم هم ته یادي او لاتین نوم هم یادي.
شاګردان مې وازي د پښتو د کلی دي او ک لنور زاین نوم راځي
د مختلفو ولسوالیو شاګردان دلته لرو. لښاخوا سیمه لکه د نارنګ ولسوالی دي د شیګل ولسوالی دي د رایپیج ولسوالی دي چاپادرې ولسوالی دي د وګل توقي ولسوالی نه شاګردان موږ لرو. هغه شاګردان چې زمونږ د ساحل لري داغه ته موږ بدل شور کو او زمونږ زیات د شاګردان زمونږ نور ولسوالی
په کانکور کې ستاسو کم محصل ممتاز مقام حاصل کړی کنه؟
بالکل. زده کوونکي د کانکور ته د کامیابیدو ډېر زیات چانس ترلاسه کړی دی. دا چې دا لیسه مسلکي لیسه ده موږ تر اوسه پورې 15 دورې فارغین ورکړي دي او تقریبا په دې کې 116 تنه فارغین ورکړي دي. زموږ اوس تقریبا 340 تنه زده کوونکي په مختلفو پونځیو کې په تدریس بوخت دي. د مثال په ډول په د کمپیوټر ساينس پونځي د ویترنری د زراعت
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې لمړی د پولیو په اړه یو رپورت او وروسته د پولیو یو ډرامه اوري.
که څه هم په ټولیز ډول د پولیو ناروغۍ د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه د خلکو په هوای ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی، خو په ځینو مواردو کې د یو شمېر نیمګړتیاو له کبله دا پروسه ښه پر مخ نه ځي. د خوست د یو شمېر اوسېدونکو په وینا له دې کبله چې ځینې مبالغین د واکسین د اهمیت په اړه په معلوماتو پوره تسلط نه لري، په ځینو مواردو کې د ګزن ضد واکسین څخه انکاري کورنیو ته قناعت نه شي ورکولی. د دې ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکی حمیدالله له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې دې برخې ته هم پوره توجه وکړي. هغه اندېښنه څرګندوي چې ممکن په دې وضعیت سره د انکاري کورنیو شمیر زیات شي.
ما په خوای ډېر کمزور دي واکسینو د کارمندونو د نمو په غوښتنه رو جدي غوښتنه رو جدي باید خپل ما په خوای لک کوي کې یعنی مسلکي کسون دي تر شي غیر مسلکي کسون چې دي د په دغه تجربه لري نه.
نو می لطیف رحمان دی ادې کوم چې په هڅه دي تر سره کړی د کومه معلومات دوی لري هغه د نور خلکو سره د اماو غړو سره نشي شریکولای په سماتوګه. نو دی بده کې پاتې راځي او نو خلک ځکه دې تم پر ظلم نه کوي.
دا محل د خوست په درې ولس ولایو ګربل ځزی میدان او سپیره کې مبالغین خلکو ته د واکسین په اړه په هوای ورکوي. د غراس په مساخیل تړنی او مرکز متون کې یو شمېر متنفذین هم پر دندو ګمارل شوی دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین په ځینو مواردو کې د مبالغینو کمزور عامه په هوای منی، خو وایي هڅه کوي چې ټول مسلکي مبالغین او صحي کارکوونکي ولري.
موږ په اول سر کې کوشش کوو چې د هغوی دپاره د عامه پوهوي داخلي ټریننګونه دایر کړو، بیا هم وروسته د نظارت نه که چېرته په بعضو ځایو کې ولیدل شول چې هغه خلک چې خپله وظیفه یې ښه سرته نه ده رسولي او په دې برخه کې نغړي کوي، موږ به یې د دندو نه لرې کړو او په ځای به یې نور وړ مناسب خلک وګمارو.
د دې ولایت اوسیدونکی سپینګیری قادرشاه له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
نو مو په نظر خو د دې مرض علاج نشته غیر د دینه چې وقایه ده. دا باید هر څوک وکړي، هر مور پلور خپل بچی په آینده کې چې دی دیغه تعلیم په آینده کې چې دی دیغه د صحت په آینده کې چې وي دیغه د سرمایه‌داري په هغه کې چې وي آینده کې چې وي داسې د صحت په آینده کې وي ان دی واکسینو په آینده کې دی وي کاغه پولیو وي کاغه د شری واکسین وي کاغه نور واکسین وي باید د ماشوم یوال نه د افتدې نه غم وخوري.
ګوزن یا په ماشومانو کې فلج ساري وایروسي ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لرونکي ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله د پولیو ضد واکسین بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
نن خود دیوی پلار ډیر زاند وکړ. چیرته ورکسو؟ یو ځل چې له کوره ووزي بیا یې بیرته راتګ ته زړه نه کیږي.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
علیمې ستړي مستې. د دیوی پلار چې سهار وتلی تر اوسه کور ته نه ده راغلی. ورته سودا مې سوه، ما ویل چې چیرته به تللی وي؟
د کلي جرګې ته به ورغلی وي. نن خو ډیره بده پیښه شوې ده.
ولې څه شوي دي؟ خدای دې خیر کړي.
خانولي، د واکسین کسان نن کلي ته نه دي راپرېښي. بد را دې هم ورته ویلي دي او واکسین ته یې نه دي پرېښي.
ولې؟
کم عقل سړی دی. نو
د څه شي واکسین و؟
د ګوزان واکسین یې کوه، ښځې هم ورسره وې.
نو د خانولي یې څه چې له ټول کلي یې شړل؟ خو که په خپلو اولادونو یې نه کوه خو نه بې کوه.
بې عقل سړی دی. اوس د کلي مشران ټول شوي دي چې اول له ده پوښتنه وکړي او بیا یوه لاره ورته وسنجوي.
علیمې، خدای دې نه کوي چې د کلي ماشومان له واکسینه پاته نه شي. که یې هغوی خفه کړي وي نو کله به بیا راسي؟
مشران هم همدې ته فکر کوي چې د واکسین والا خلک څنګه راپخلا کړي او خانوالي ته څه سزا ورکړي.
واکسین خو له ډوډۍ نه هم ضرور دی. خدای مکړه لکه چې بیا خلک په ګوزان وهي.
ونو چې په کلي کې دغسې کمقلان وي هلته به هر آفات راځي.
د کمقل مخه دې ونیول شي، داسې سزا دې ورکړي چې بیا یې هیر نسي. د یوې سپږې لپاره خو ټول پوستین ته اور نسي اچولی.
زه خو وایم چې په ټولو کلیوالو یې دې راونیسي او ښه یې دې وډبوي چې بیا بل څوک دغسې بد ونه کړي.
ونو پرېښودل خو یې نه دي پکار.
په خبرو شوم، اصلي خبره راڅخه له یاده ووته. ما ویل که سبا ته کلینیک ته راسره تللی وای.
ولې خیرات خدای، کلینیک ته څه کوې؟
هغه د ټیټانوس واکسین وخت مې پوره شوی دی. هغه کوم، ډاکټر ویل چې امیدوارۍ په وخت کې د ټیټانوس واکسین ډیر ضروری دی.
دا خو دې رښتیا وویل، در سره لاړه بسم.
خیر اوسې، که ضروري کار دی وو بیا به زه درته وکم.
نه خیر اوسې، هیڅ کار نه لرم.
کانو سبا دې ځان برابر کا.
ښه، په څو بجو ځو؟
په نهو بجو به لاړې شو. له هغې خوا چې راتلو پټیو ته به لاړې شو، سبا به م وکړو.
دا خو دې د ما په زړه خبره وکړه. دا ډېر وخت سابه کولو ته نه یو تللې. هماغه ډیوه که لږ راوړي رایې وړي، که نه له ما خو هر څه پاتې دي.
د پټو د سبو همدغه ښه وخت دی، بیا کیزیږي، مزه نه کوي.
رښتیا وایې، زه خو وایم چې لږ مو د ژمې لپاره وچ کړیم وای.
خو که دغسې
سابو وخورئ او میوه وخورئ.
او بیا خو د مونږ پټي له سل قسمه سابو ډک دي او مونږ ورته رڼې رڼې ګورو. نو اوس ځم چې غوا مې نه دی لوشلې، هغسې رامباړې وهي.
کینه چې چای درته راوړم.
خیر اوسې، چای ته مې زړه نه کیږي. د خدای په امان،
زه په مخه دې ښه سم. دا چیرته لاړې پسې لاړې؟
د یو کمقل انسان له لاسه به بسته کلی په عذاب او جنجال اخته یې. د خانولي له لاسه ټول کلی د ګوزن له واکسین نه پاتې سو.
علیمه راغلې وه، هغې م هم دا خبره وکړه. دا څه کیسه وه؟
خو د واکسین ټیمونه راغلي وه چې د کلي په ماشومانو د ګوزن واکسین وکړي. خانولي کنځا ورته کړې وې او ټول یې شړلي وو چې تاسې د واکسین په نامه ماشومانو ته نور شیان ورکوئ.
نو بیا خلکو څه وویل؟
د کلي ټول خلک خپه او په غوسه وو. د یوه سړي له لاسه د ټول کلي نوم بد شي.
خانولي څه ویل؟
خانولي جرګې ته رانغی، ځان یې پټ کړ او ښه وه چې رانغی، که نه خلکو به سم جوړ کړی وو.
چې ښه یې دبولی وای ښه به و. د ګوزن واکسین خو څه عادي شی نه دی. د مرګو د ژوند خبره ده.
جرګېم فیصله وکړه که سبا تم د جرګې غونډې تر نه غای نو جرګه به دا فیصله کوي چې د خان ولی کډه لکلي ور بار کی چې بیا هر چیرته ځي لاړ دې شي.
ورک دې سي دا سړی دا څومره بد سړی دی.
د ګزرن واکسین دی و سړی یو کلی لپاره نه دی د ټوله دنیا روغتیا ور سره تړلې ده. په افریقا کې یو ماشوم ګزرن والی و چې تحقیقات یې کړي و ویروس یې د کوم سړي په کلمو کې له پاکستانه تللی و نو ځکه ټوله دنیا کوشش کوي چې ورک شي.
کاشکې ورک شي.